آزاد و در زیر خیمه ها سپری می کنند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. په دې خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، لومړی خبرونه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستیالې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې روز وا اوتن بایو وا او مارس پوتسل په دې کتنه کې د افغانستان د ځانګړي همژغون کې سینیر اوغلو د راپور او د کار او زده کړو د حق په شمول د ښځو او نجونو د حقونو د تضمین په اړه خبرې کړې دي. یونما دا هم ویلي چې اغلی اوتن بایو وا له راستنېدونکو کډوالو سره د ملګرو ملتونو د مرستو او له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره د حل زلو په اړه هم خبرې وکړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د شزو څنګ د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي نړیوال ورځ په مناسبت ویلي دوی به د افغان شزو ژغونه او استقامت نورو ته منعکس کاندي. د ادارې پروند د شزو په وړاندې د زور زیاتی د پایته رسیدو د نړیوال ورځ په مناسبت د شپارس ورځنی کمپاین په تړاو په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې خپل ټولنو ته د خدمت لپاره د افغان شزو مبارزه ستایلې دي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګول وروسته نجونې له شپږم ټولګي څخه پورته له نور تعلیم منه کړي او د دوی د پوهنتون زده کړې هم منه کړي دي. طالب چارواکي وایي پرون شنبه د تورخم او سپین بولدک للارې له پاکستان سلګونه کورنۍ افغانستان ته ورغلي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پانه کې لیکلي پاکستان د تورخم للارې 3101 شپته کسان چې 1500 اویا کورنۍ کېږي په جبري ډول ایستلي دي. دغه راز بختر خبري آژانس پرون خبر ورکړ نږدې 400 کورنۍ چې شمیرې 2425 کسانو ته رسیږي پرون افغانستان ته راغلي دي. پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د استلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو بریډ کې نن د دیارلس امنیتي ځواکونو په شمول یو شتنه ټپیان شوي او یو تن وژل شوی دی. د اکثرو ټپیانو حال نازک شودل شوی دی. د بنو امنیتي چارواکي وایي چې دا پیښه نن غرمه د بنو میرانشاه پر لوی لار د آزاد منډي په سیمه کې شوې ده. چارواکي وایي چې د دیارلس ملیشه ځواکونو ترڅنګ اته ملکیان ټپیان دي. د پاکستاني طالبانو ویندوی محمد خراسانی ویلي چې د دوی کسانو د ملیشه ځواک پر غزمې بمی بریډ کړی او په نتیجه کې هغو ته درانه مرشوبله اړولې ده. د قطر چارواکي وایي حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي پرون ناوخته دیارلس اسرائیلي یرغمل او څلور تایلنډیان د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په پام کې وه دغه یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي سپارل شوي وای، خو حماس ډلې په وروستیو شیبو کې د هغو په سپارلو کې ځنډ راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خنډونه لري شوي دي. د یونان ساحل ساتونکو نن وویل د یوې باري بیړۍ دیارلس عمله هغه مهال بې درکه شوه چې بیړۍ لیسپوس ټاپو ته څیرمه ډوبه شوه. په دې بیړۍ کې چې د افریقایي هیواد کومور بیرغ پرې ځړېده 14 تنه عمله سپاره وه چې اته یې مصریان او نور سوریان او هندیانو. د یونان ساحل ساتونکو یو تن ژغورلی دی. او په اوتریش کې پولیس وایي دغه هیواد په لویدیز کې د یوې الوتکې د لویدو په ساحه کې څلور واړه سپرلۍ مړه موندل شوې ده. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې چارواکو ویلي چې دغه الوتکه پرون ماسپښین په اوبر اوسترش ولایت کې نسکوره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې نه واوره ورېدلې ده.
تاسیز مشخله آزادی رادیو اوری. په دې خبری مجله کې به واورئ د پاکستان ستره محکمه د افغان کډوالو د استلو خلاف د عریضې په اړه پریکړه کوي. د ملګرو ملتو ځانګړو استازو د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي او په دې کتنه کې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د سپارل شوی راپور په اړه د نظر تبادله کړې ده. د چارو لوی وشنون کې سره په دې موضوع خبرې کوو. د افغان ښځینه خبریالانو د بنسټ موندنې شي چې په تیرو دو کلونو کې بیروزګاری او په کور پته کېده د افغان ښځو یوه لویه ننګونه ده. د افغانستان په بیلابیلو لرې پرتو سیمو کې یو شمېر خلک شکایت کوي چې ډاکټران نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې پراتون کوش په ژو میاشتو کې 840 میلیون ډالر او تاړتیا لري چې په افغانستان کې له بیوزلو سره د حقوق په وسیله مرسته وکړي. او د حماس ډلې لخوا د ولس خوشی شوی او کسانو لړلې د اسرائیل دیار لس وګړینن اسرائیل ته سپارل شوی دي چې په دې اړه هم راپور لري.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان ستره محکمه د دسمبر په لومړۍ نیټه ل خپل هیواد د لکونو افغان کډوالو د استلو د پریکړې په ضد د سبشبي داوی په اړه غونډه جوړوي. پاکستانی رسنۍ راپور ورکوي د دې غونډې لپاره د سردار طارق مسعود په مشهد د یحیی اپریدی او عائشه ملک په ګډون یو پلاوی ټاکل شوی دی. دا اریزه مو د وړاندې د پاکستان یو شمیر سیاسي مشران او د بشري حقوقو فعالانو په ستره محکمه کې د پاکستان د حکومت لخوا په زور د افغان کډوالو د استلو د پریکړې په وړاندې د ساب کرب لبل خواد بلوچستان ایالت د اطلاعات سرپرست وزیر وای د بیا اسناد افغان کډوالو استل دوام لري او تر اوسه څلور لکه افغانان له پاکستان څخه استل شوی او افغانستان ته تللی دي. اسد الله لودین را سره لري چې د دې موضوع تفصیل ورڅخه واورو.
او مننه څروان صاحب لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه ټاکل شوی چې راتلونکي جمعې ورځ یاد دسمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان ستره محکمه د غیریزی په اړه باندې لمرنۍ غونډه جوړه کړې. حکومت کې چې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان او د پاکستان د نن یو شمیر سیاستوالو له هغه هیواد د افغان کډوالو د استلو لړۍ غیر قانوني او د غراز غیر انساني بلل ده. د ستره محکمې د چارواکو لخوا ویل شوی چې ستره محکمې په دې برخه کې یو پلاوی ته دنده ورکړي چې د موضوع وڅېړي او د دسمبر په لومړۍ نیټه غونډې تر راپورته کې خو تر اوسه معلومه نه ده چې ستره محکمه به د پاکستان د دغه اقدام په اړه باندې چې له تیرې نږدې یوې میاشتې راهیسې د امریکې دوه په حال کې دی څه ډول پریکړه وکړي. خو تر دې وړاندې سیاسي فعالانو سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو ویلي چې دوی په خپل عریضه کې چې ستره محکمې ته سپارلې ده له پاکستانه د افغان کډوالو د رایستلو پریکړه غیر انساني او د غرض د پاکستان د اساسي قانون خلاف پریکړه بلل ده. خو له دې سره سره لا هم له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده او د معلوماتو له مخې چې باندې څلور لکه افغان کډوال د پاکستان له خوانه د تورخم او سپین بول دک لار او د غراس د ډیورن کرښې په اوږدو کې له نورو دروازو افغانستان ته راستنول شوی دي او دغه لړۍ لا هم روانه ده. تر دې وړاندې د بشري حقوقو بیلابیلو سازمانونو خپل د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت د پاکستان له حکومت غوښتي چې لکتر لګا د جمی پر درارسېدو په درشل کې یا هم د سړې هوا په درشل کې د دومره ګانش میر افغان کډوالو د استلو لړۍ و دروي. او داسې ښکاري چې پاکستانی چارواکو دغه خبرو او سپارښتنو ته پام نه دی کړی او تازه د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې تر یوې میاشتې مودې پورې به د دوی له پاکستانه د څه باندې ولستک افغان کډوالو د رئیسلو لړۍ بشپړ کړی. دا په دې معنی چې د پاکستان چارواکي غواړي چې هغه د دوی پټکو غیر قانوني یا بې اسناد کډوال چې هلته هیڅ ډول اسناد نه لري هغه تر یوې میاشتې پورې راو باسي. خو بیا هم او به کتل شي چې د ستره محکمې غونډه څه نتیجه ورکوي او آیا ستره محکمه د پاکستان به وتوانېږي چې د پاکستان اوسني چارواکي چې لنډمهاله دي دوی له دې پریکړه وګرځوي او کنه.
ډیر مننه لودین صاحب کورودان. د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان را سره دي.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړې.
فلحال خوشم یو سم نشته او خپل کور شته
د واتس اپ شمیره 00 0022 12 شپږ 40 01 0 د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 422 142 45 مخکمو په خبرونو کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرستیال د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره د نجونو او ښځو د زده کړو کار په اړه خبرې کړې دي. د دوی د کتنې د اهمیت په اړه د سیاسي چارو شنونکی عبدالکریم حقانیار د ټلیفون لاري را سره دی له د سره په خبرې کو حقانیار صاحب تاسو تر کله وایم ستاسو په نظر دا کتنه څه اهمیت لري د ته په کتو چې دوی دواړه یعنی د ملګرو ملتو ځانګړي استازي او مرسیالي په کابل کې د پزلونې له طالبانو سره کتلی دي؟
مننه تاسو زما غاوري.
بله بله ستاسو غاوري.
زه فکر کوم دا کتنه په خپل وار سره ډیره مهمه ده، دا ځکه چې تراغوتی تر دې دې په واسطه دې په ځای چې د نړۍ په یو هواد یا بل هواد کې غونډې جوړې سي او په خپل د خپل ذوق او شوق سره برابر ځینې هوادونه د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي، خدا د سی په مخامخ د افغانستان اوسنیو چارواکو سره مسائل مطرح سي. لبل اړخ زه فکر کوم چې ټول کې نړیوال دا حق نه لري چې افغانستان باندې هر ډول فشار چې زوی هغه راولي، ځکه هر هیواد یو مستقل هیواد د نړیوالو حقوقو پر بنیاد باندې دا حق لري چې خپل پالیسی په خپل وټاکي. د رسمیت پیژندلو لپاره هم ځینې شرطونه ساغه دوه مهم شرطونه چې وایي ځبکنی بشپړتیا د یو حاکمیت پر ټول هیواد باندې باید حاکم وي، او بل دا د یو فعال او حاکم اجرایي قوه یا حکومت موجود وي.
اقانیار صاحب وبخښئ، دوی د خبرو یو اصلي موضوع ځینې شرطونه دي چې نړیوالې ټولنې د طالبانو لپاره ټاکلې دي، مثلا ښځو ته حق ورکوي چې زده کړې وکړي، تعلیم وکړي. څه فکر کوئ چې طالبان به دغه شرطونه ومني؟
زه فکر کوم که دغه خبره د یو شرط په شکل مطرح سي ممکن ستونزې پیدا کړي، دا ځکه چې د طالبانو طبیعت دا ده چې دوی نه غواړي چې د بل چا د فشار په ذریعه باندې یو څه ترسره کړي.
اما فکر نه کوئ چې دا په خپله ګټه ده؟ د تیره اونۍ د طالبانو د روغتیا وزیر وویل چې د کابل په شمول په ټولو ولایتونو کې د ښځینه ډاکټرانو له کمبود سره مخامخ دي، دوی دوه کاله ښځې له تعلیم منع کړې. فکر نه کوئ چې لسګونه کاله به دغه تاوان افغانان زغمي؟
بېله شکه دا د افغانستان په ټولو کې د افغانستان د خلکو په ګټه نه ده، او زه په دې باور یم چې ټول هغه واکداران یا د اوسنی حاکمیت سیاسي کسان په دې پوهیږي. البته زه د دوی استاد نه یم چې خپل نظر وړاندې کوم، خو زه باور یم چې دا کار به په نږدې وختو کې یا لږ وروسته ترسره شي. ولې د خپل د دغه مسلې مطرح کول په دغه شکل باندې زه فکر کوم دا درست نه ده.
بله، لیکن اقانیار صاحب، دنیا دوی په رسمیت نه پیژني، دوه کاله دوه نیم کاله وو وتلی څوک هم په رسمیت نه پیژني، او دوه کاله به نورم تیر شي څوک به په رسمیت ونه پیژني. فکر نه کوي چې بهتره دي چې له دوی سره دا خبري واضح شي، ورسره حل شي، ورسره خبري وشي، او دوی له دغه سرزوري څخه راوګرځول شي؟
څرواسم که تاسو خو به نه سي غمر چې طالبان سرزوري دي، ترغه زیات ځینی یوادونه سرزوري،
یعنی ټول دنیا ملامت ده ستاسو په نظر؟ دوی په ځای دی او ټول دنیا غلط خاطر روانه ده.
نه بولم، ولې هغه یوادونه هغه تسلوي یوادونه سپ یو ډول یا بل ډول په افغانستان کې ښکیل وو، هغه ځان ماته احساس کړی، هغه ماته وخړه.
هغه خو نه خو ځدنن روسي هم نه مني، چین هم نه مني، پاکستان چې دوی پکې ساتل شوی پالل شوی دی هغه هم نه مني.
بالکل دغه د نړیوال زبرځواک په ذهنیت ته ګوري، او دی نه غواړي چې خپل ګټي د خطر سره مواجه شي.
سلامت اوسه، یعنی روسیه هم زبرځواک ته ګوري، چین هم. ډیره مننه د سیاسي چارو شنونکو ښاغلی عبدالکریم حقانیارو.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د افغان شزینه خبريالانو د بنسټ موندنې شي چې په تیرو دوه کلونو کې بیروزګاری او په کور پاتې کېدا په افغانستان کې د شزینه خبريالانو لپاره تر ټولو ستر ننګونې دي. دغه بنسټ نن د هغې ورستۍ نظر پښتني پایلې خبرې کړي چې په تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې کړي ده. نور جزئیات له عابدې سپوږمۍ څخه اورو. مهرباني کوئ.
سلام. سلامونه تاسو او ټول درنو کتونکو او اوریدونکو ته. په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د بنسټ په نوم یوې نظر پوښتنې چې د یک شمې په ورځ دغه بنسټ خپلې پایلې خپرې کړې دي. ویل کېږي چې دغه نظر پوښتنه د افغانستان په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ترسره شوې دي. د دې نظر پوښتنې له مخې چې په کې 200 ښځینه خبریالانو ګډون کړی و، دغه خبریالان د بیکارۍ، بیروزګارۍ او همداراز اطلاعاتو ته د نه لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې بنسټ مرستیالې مشهودي سروري له موږ سره په خبرو کې یادونه وکړله چې دغه نظر پوښتنه تقریبا له 200 ښځینه خبریالانو سره ترسره شوې ده، چې په کې 45 سلنه برخوالی په دې باور دي چې بیکاري او په کور ناستی د ښځینه خبریالانو پر وړاندې سترې ننګونې دي. او همداراز په دې نظر پوښتنه کې خبریالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسی او همداراز په رسنیز کاري ډګر کې له رواني امنیت نشټوالی او همداراز د ماسک اغوستل او د حجاب اجباري کېدل هم یو له عمده ستونزو یاد کړي دي. په دې نظر پوښتنه کې یو شمېر ګډونوالو د رسنیو کمښت او همداراز د خبریالانو پر وړاندې د ځینو طالب چارواکو ناوړه چلند هم یاد کړی دی چې دوی ورسره مخ دي. هڅه مو وکړله چې په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ویاند عبدالواحد ریان نظر هم ولرو، خو نوموړي زموږ د دغه راپور تر خپراوي پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړلې. همدارس په افغانستان کې موږ چې له ځینو خبریالانو سره خبرې وکړلې، دوی یادونه کړې ده چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. او همداراز ویل کېږي چې ځینې خبریالان چې اوس هم په کار کې دي یادونه کوي چې له ناوړه چلند او همداراز د دوی پر وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي. او هغه خبریالان چې پخوا دوی فعالیت درلوده، کار یې کوه په رسنیو کې، فعلاً دوی یادونه کوي چې له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي. او د په بلخ ولایت کې یوه ښځینه خبریاله هم موږ ته همدا کیسه کوي او وایي چې دوی له ډېرو اقتصادي او رواني ستونزو سره مخ دي. تر دې وړاندې د افغان خبریالانو د ملاتړ ټولنې په ګډون د خبریالانو بیلابیل ملاتړو بنسټونو د ښځینه خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی و. او همداراز یو راپور یې خپور کړی و چې اوس مهال په افغانستان کې 240 اتیا ښځې په رسنیو کې کار کوي. او همداراز د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نایب د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته شاوخوا 50% رسنۍ غیر فعالې شوي دي، چې نږدې 70% خبریالانو او رسنیو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته ډېری نامتو خبریالان او مسلکي خبریالان له هېواده وتلو ته او یا هم تېښتې ته اړ شوي دي.
مننه عابده سپوږمۍ و کوروډان د بیلابیلو ولایتونو د لری پرتو سیمو یو شمیر خلک وای د شزینه ډاکټرانو له کمر سره مخامخ دي او له دې سره د شزینه ناروغانو ستونزې هم ډیر شوې دي. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي په لری پرتو سیمو کې شزینه ډاکټرانو ته جدي اړتیا ده. د کمښت لامل ډيري هغه ناروغي چې باید شزینه ډاکټرانو له لوري معاینه شي، نارینه ډاکټرانو ته مراجعه کوي. لبلې خو د ټپ وهنځوی یو شمېر محصولان وي ک طالبان جنو ته د زده کړو اجازه ورنکړي، نو راتلونکو څوکلونو کې به د شزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه نور هم جدي شي. د موضوع تفصیل واوري.
موږ خو ښځې ته ډېر ضرورت لرو، بعضې سړیان خو بېخي ښځې کوم مورسمې اولادت کور کې وکړه.
ناز بیبي چې د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ اوسېدونکې ده وایي په سیمه کې یې ښځینه ډاکټران نشته، چې له امله یې ډېری ښځې د روغتیایي مرکز پر ځای په کورونو کې زیږون کوي. نوموړې ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل
زموږ ښځه خو ښځې ته ضرورت ده، مثال ورته ووایي سړیان هم ځکه زیاتر بېخي مونږ چې نه پرېږدي دا سړی که مزې سړیانو ته مثال مزې که ښځه ډاکټر نشته. او موږ خو ښځې ته ډېر ضرورت لرو، په دې خاطر که هغه د ماشومان هم کېږي څه هم کېږي که نه، بعضې سړیان خو بېخي ښځې کوم مورسمې اولادت کور کې وکړه.
دغه شان د کندهار د میوند ولسوالۍ اوسېدونکی شیر علي وایي په سیمه کې ښځینه ډاکټران نشته او په بیړني وخت کې دوی تر مرکزي سیمو خپل ښځینه ناروغان نشي لیږدولای.
ولی موږ دلته داسې ساحل لرو په سیمه کې چې قابلیت څخه چې واکسیناتور هم نه پیدا کیږي، نو اړین ده چې په دې برخه کې امارت اسلامي ځانګړې پاملرنه ورته وکړي.
یو شمیر ښځینه ډاکترانې هم دا ستونزه مني او وایي چې ډیری سیمو کې چې ښځینه ډاکترانې نشته، ښځې نارینه ډاکترانو ته د هغو ناروغیو د معاینې لپاره مراجعه کوي چې باید د ښځینه ډاکترانو له لوري معاینه شي. له دې ډلې ډاکټره نوریا چې نه غواړي د کارځای نوم یې راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي کې به د ښځینه ډاکترانو کمښت په یو بحران بدل شي.
د افغانستان په روغتیایي مرکزونو کې ښځینه ډاکترانو کموالی په لوړه کچه لیدل کیږي. همدا اوس په کابل کې چې مرکز د افغانستان دی، په اکثریت روغتیایي مرکزونو کې زنانه ډاکترانو نشټوالی لیدل کیږي. په خصوص په شخصي شفخانو کې اکثر شفخانی د قابلو لخوا مخته وړل کیږي، چې همدا ستونزه سبب د دې کیږي چې خطر مور او ماشوم ته پیدا شي.
دا چې د خزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه به کله هواره شي او د طالبانو حکومت ورته څه پلان لري، په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت د ویاند ډاکټر شرافت زمان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست ډاکټر قلندر عباد د تېرې جمعې په ورځ اروزګان ولایت ته د یو سفر پر مهال رسنیو سره خبرو کې ویلي دوی د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. نوموړی داسې مهال د خزینه ډاکټرانو د کمښت ستونزې یادوي چې د 2022 کال د دسمبر میاشت راهیسې د طالبانو حکومت د ښځینه محصلانو په مخ د طبي پوهنتونونو په ګډون ټول پوهنتونونه وتړل. د کابل د طبي پوهنتون د څلورم کال محصله سپوږمۍ غرنۍ وایي که د طالبانو حکومت نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړي، نو په ټولنه کې به د ښځینه ډاکټرانو کمی ډیر شي، چې ورسره به د ښځو روغتیایي ستونزې هم ډیرې شي. نو موري ازادي راديو ته وویل
کوچيري د انجونو د زده کړ پر وړاندې دغه بندیزونه او ممانعتونه لا دوامدار کیږي، نو لري نه چې پرې راتلونکو کلونو کې به د انجونو او د خزینه او ډاکټرانو شمیر په هواد کې بيخي پنشت سره حساب وي. یو کال راهیسې د انجونو څخه د اگزیټ او تخصص امتحانونه هم نه دي اخیستل شوي، نو په دې سره به هواد د خزینه او ډاکټرانو د کمبود له وجېتي بحران سره مخامخ شي.
اسما بیا د استوماتولوژي په برخه کې طبي زده کړې کړي، خو وايي د تخصص ازموینه کې د نجونو محصلانو پر ګډون د بندیز لامل نشي کولای خپل اسناد ترلاسه کړي او د خزینه ډاکټرې په توګه کار وکړي. هغه وايي افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو د کمښت ستونزه داسې مهال راپورته کیږي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو راهیسې نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړي، او د تیر کال د دسمبر میاشتې راهیسې یې د پوهنتونونو دروازې هم د دوی پر مخ تړلې دي. خو د دې سره سره ځینې لوړ پوړو طالب مشرانو چې له ډلې د دوی د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی بېلابېلو غونډو کې د نجونو د زده کړو په اړه څرګندونې کړي او زده کړې یې د هلکانو او نجونو دواړو حق بللی دی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د حماس ډلې لخوا د ولس خوشی شویو کسانو لډلې د اسرائیل دیارلس وګړي نن اسرائیل ته ورسېدل. د قطر چارواکي وایي حماس پرون ناوخته دغه ولس وګړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته وسپارل. په پام کې و دا یرغمل شوي کسان پرون تر دې وختي وسپارل شي، خو حماس ډلې په وروستیو شیبو کې ځنډ پکې راوست. وروسته د قطر او مصر منځګړو وویل په دې برخه کې پراته خنډونه لري شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د حماس ډلې لخوا د یرغمل سویو کسانو د خوشی کولو په دویم پړاو کې د اولسو خوشی سویو کسانو له ډلې دیارلس یې د اسرائیل وګړي و چې نن تر خوشی کېدو وروسته اسرائیل ته ورسېدل. دوی تیر شپه خوشی سول چې په هغوی کې دیار لسی د اسرائیل او څلور نور د تایلند وګړي دي. اسرائیلی چارواکو تایید کړی چې د دوی په خوشی سو کسانو کې شپږ شزی او و ماشومان شامل دي. حماس افراطی ډلې په لومړیو کې ویلي و چې و بهرني وګړي هم خوشی کړي، خو قطري چارواکو وروسته دغه شمیر څلور یاد کړ چې ویل کېږي د تایلند وګړي دي. د وفا په نوم د فلسطین خبری ویب سایټ راپور ورکړی چې د اسرائیل له زندانونو هم شاوخوا 9 فلسطینیان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي خوشی سول. د جرمنی خبری اژانس د یونت په نوم د اسرائیلی خبری ویب سایټ په حواله راپور ورکړی چې ټاکل سوی نن یکشنبه هم 13 نور یرغمل سوي کسان د حماس افراطي ډلې لخوا خوشی سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د نن سهار په دې راپور کې د اسرائیلي چارواکو په وینا ویل سوي چې د دغو خوشی کېدونکو یرغمل سوو کسانو په ډله کې امریکایي وګړي هم شامل دي. د دغو کسانو له خوشی کېدو داسې ښکاري چې په غزې تړانګ کې د وو اونیو له جګړو وروسته نازک اوربان نافذ دی، خو بیا هم ځینې پیښې سوي دي. نن د دغه څلور ورځني اوربان درېیمه ورځ ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو نن یکشنبه ویلي چې اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال لږ تر لږه 8 فلسطینیان وژلي دي. افراطي ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په خپلې حملې سره 1200 کسان ووژل او تر 240 زیات نور کسان یې یرغمل کړل چې تر هغه وروسته اسرائیل پر غزه هوایی او مځکني عملیات پیل کړل. د افراطي ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د اسرائیل په حملو کې تر 1200 او 300 ډیر کسان وژل سوي دي.
په اوسنی وخت کې داسې ډیر خلک شته چې د ژوند ډیر امکانات لري خو سکون نه لري. په یو تصویر راپور کې به هغه غواوی در وښیو چې په بریتانیا کې ځینې خلک د سکون او آرامش لپاره خوا ورکوي. لنډې خبرتیا وروسته
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
غواو ته غیش ورکول هغو ناروغانو ته د سکون سبب کیږي چې له ذهني پریشانۍ او ژور خپګانه په تکلیف دي. په بریتانیا کې یو فارم په 40 پوند خلکو ته د دې تجربې امکان برابروي. مراجعان هم خوشی شي. یو مراجع کوونکی ایمی وایي
خوراخ ده ډیر میخوند وخیز دل ذهنی پریشانی او ژور خپګان کړی دم. واته په غیګ ورکولو می ټول اندیښنې هېرې شوې. ښه تجربه وه.
د دې فارم یو خاوند فیونا ویلسن وای نه یوازې انسانان بلکې غواوی هم آرامشت احساسوي.
فکر کوم چې غواوی هم خوند اخلي. ګمان کوم چې نن تاسو ولیدل چې غواوی هم ال دې خوند اخلي چې توجه ورته کیږي. کای خوند نه اخیست دا کار یې نه کاوه.
په 2022 میلادي کال کې کله چې پرلپسې سیلونو د دمبل فارم څرځاینه وران کړل، خواندانو ته د کاروبار د دوام لپاره دا فکر پیدا شو. له همغه مهاله تر اوسه پورې دغه فارم د لګښتونو یو برخه له هغو پیسو برابرېږي چې خلک یې غواو ته د غیش ورکولو په بدل کې ادا کوي.
اوس هم ورزو بختیار ساحل ته په دې لنډ وخت کې راته و چې د سپورت په دنیا کې څه روان دي.
سروان صاحب سلامونه. نن د آی پی ایل یا د هند غوره لیگ د سیالیو د لوبغاړو د اتلون بدلون وروسته ورځ ده، او په دې کې تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان درې لوبغاړي رحمان الله ګربز، د غراز فضل حق فاروقي او نوید الحق بیرته له خپل لوبډلو کلکته نایټ رایډرز، لکنو سپر جاینټ او حیدرآباد لوبډلو ځان سره وساتل. په دې کې مهم خبر دا و چې شاید د ګجرات ټایټنز د لوبډلې لوبډل مشر هاردیک پانډیا بیرته ممبئی انډین ته د 1.3 میلیون ډالرو په بدل کې لاړ شي. خو د ګجرات لوبډل اعلان وکړ چې د دوی لوبډل مشر هاردیک پانډیا به پر روان سیزن کې هم د ګجرات لوبډلې لوبډل مشري وکړي. ګڼ نور نموتې ستوري د بیلابیلو
لوبډلو. ساحل صاحب متاسفانه چې ډیر وخت نه لرو، د ازادي راډیو خبرونه دوام لري.